رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، دوم پښتو خبری خپرونه په پایل کې پامو کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان جمهوری ریاست له امریکایي چارواکو نه د جهاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څرګندونو په رسمي وضاحت غوښته. د امریکا نوی کانګرس رسمن نن خپل لومړی غونډه پیل کوي او چین د ساینسي پلټنو لپاره د سپوږمۍ په لورې د چینج فور په نوم یوه تحقیقاتي اله فضا ته وتوغوله.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. افغان سیاسي مبصرین وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې په پالیسیو تاثیر نه کوي.
د ده دغه هوایی خبرې یا ناسنجول شوې خبرې زه فکر نه کوم د پالیسي د کچې اوسیږي یا د امریکې د عمومي بندنې پالیسي برخه اوسیږي.
نن د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم لیکنې لومړۍ ورځ وه.
هغه کسان چې دوی غواړي ولسمشری ټاکنو ته ځان نومان کړي، دوی باید مسلمان واوسیږي، د افغانستان تابعیت ولري، د بل هیواد تابعیت ونه لري.
او نن دیارلسمه ورځ چې د امریکا فدرالي ادارې په جزئي توګه تړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او زرته زینب شباشنا او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دي چې د امریکا پر ځای روسیا او پاکستان باید په افغانستان کې وجنګیږي. ټرمپ په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه وویل چې موږ د طالبانو او نورو کسانو سره خبرې کوو، خو ټرمپ په عین وخت کې زیاته کړه چې
ولې روسیا هلته نشته، ولې هند هلته نه دی، ولې پاکستان هلته نشته، موږ ولې هلته یو، موږ شپږ زره مایل لرې یو.
ټرمپ د امریکا د بخوانی دفاع وزیر جنرال میټز لکلون نه هم ناراضي څرګنده کړه او ویل چې هغه د افغانستان جنگ سم نه سنبالو. جمهور رئیس ټرمپ پوښتنه وکړه چې هغه ځل مال لپاره په افغانستان کې څه وکړو. ټرمپ ویل چې طالبان او داعش باید پریښودل شي، په خپل منځ کې وجنګیږي، ځکه چې دواړه زموږ دښمنان دي. امریکا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې په ضد جنګیږي او دا مهال شاوخوا 14,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پراته دي. خو یو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه وویل
د امریکایي سیاستونه یوازې د ولسمشر لاس کې نه وي، هلته ډیپ سټیټ یا اسټابلیشمنت چې دا کوم چې د محور د امریکایي د سیاستونو دی، هغوی دا مسایل کنټرولوي. نو د ده دغه هوایی خبرې یا ناسنجول شوې خبرې زه فکر نه کوم د پالیسي د کچې اوسیږي یا د امریکې د عمومي بندنې پالیسي برخه اوسیږي.
د افغانستان جمهوری ریاست د جهاد په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو سختنی وکړه. ده د ارګ په مطبوعاتي بیان کې راغلی دی چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي تیری په مقابل کې افغانانو د خپل ازادۍ د لاسته راوړلو په خاطر پاڅون او قیام کړی و. په بیان کې راغلی دی چې ټول نړۍ یې ملاتړ کوو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په څو پریکړو کې په غوڅ اکثریت بې قید و شرطه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو غوښتنه کړې وه. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې د افغانانو د جهاد په دوران کې انتحاري حمله نه کړي او نه د بل چا امنیت کوم خطر متوجه.
ټرمپ په امریکایي جنرالانو باندې هم نیوکه وکړه او ویل چې هغوی ونکړی شو په افغانستان کې طالبانو ته په نظامي ډګر کې ماتې ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محل ویش په اساس نن د پنجشنبې ورځ د مرغومي 14مه د کاندیدانو د لومړکنې لومړۍ ورځ وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړکنې پروسه نن رسمن پیل شوې، خو تر اوسه لا کوم کاندید د نوملیکنې لپاره دغه کمیسیون ته مراجعه نه ده کړې.
هغه کسان چې دوی غواړي ولسمشری ټاکنو ته ځان نومان کړي، دوی باید مسلمان واوسیږي، د افغانستان تابعیت ولري، د بل هیواد تابعیت ونه لري.
ټاکل شوی وه چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د اوری حمل په میاشت کې شوې، خو د انتخاباتو کمیسیون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دغه انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د چنګاښ د یا سرطان نهشتمې ته اوږده کړه. حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا سفارت د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې هرکلی کړی دی، خو یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار بنسټونو د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون خلاف عمل بللی. کارپوه یوسف رشید له امریکا غږ سره نن په امریکا کې وویل
ټاکنو قانون وایي د ټاکنو تقویم لږ تر لږ یو سل شل ورځې تر مخه د ټاکنو نیټې باید اعلان شي. نو دوی دا پروسه مخکې له مخکې نه پیل کړه او موږ د دوی وار له مخکې پیل دوسخه اندېښنه لرو.
د بغلان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د پلخمري ښار په اړوندو امنیتي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو د بریدونو له امله پولیسو ته ځایي تلفات اوښتلي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پلخمري ښار د دشت خواجه الوان سیمې پر امنیتي پوستو باندې د طالبانو د پرله پسې بریدونو په نتیجه کې لس پولیس وژل شوي دي. د بغلان ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بل.
د مهاجرت نړیوالې ادارې یا آی او ایم په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د تیر میلادي کال په اوږدو کې د ایران او پاکستان نه څه د باندې 8000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي وو. د افغانستان د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې له ایران نه افغانستان ته د ورستانه شوو افغانانو زیات شمېر هغه خلکو چې په ایران کې د اوسېدلو قانونی اسناد نه لرل. دغه وزارت وایي چې اوس هم نږدې 2 میلیونه افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې دېره دي، خو په تیرو 4 کلونو کې نږدې 3 میلیونه او 200000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د پنجشنبې په ورځ د هند ملي امنیت د سلاکار په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. د ملي امنیت شورا په ولنډه اعلامیه کې دغه سفر په اړه ویلي دي چې ښاغلی محب د خپل هندي سیال په رسمي بلنه هندوستان ته سفر کړی.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. له پوره 2 کلونو وروسته چې جمهور غوښتونکو په سپینه ماڼۍ د سنا په مجلس او د اساسو مجلس کنټرول لرو، د لومړي ځل لپاره اوس دیموکراتان په نوي کانګرس کې د اساسو مجلس کنټرولوي او له جمهور غوښتونکو نه اخلي. لومړی غونډه نن رسمن لږ وروسته اپیل کیږي. دیموکرات ګوند د تیر کال د نومبر په انتخاباتو کې د اساس د مجلس 44 اضافي چوکۍ وګټلې او دا وخت دغه ګوند د اساس د مجلس د 415 چوکۍ له جملې نه 215 چوکۍ په لاس کې لري. دا واري په انتخاباتو کې یو زیات شمېر ښځې هم بریالۍ شوې دي چې په مجموعي توګه د اساس په مجلس کې شمېر 16 ته رسیږي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان یو بهترین لیک ورته رسیدلی دی او امریکا په نږدې راتلونکي کې به دواړه مشران ملاقات وکړي. ټرمپ دا تبصره وروسته له هغې کړې ده چې کیم جونګ ان د چهارشنبې په ورځ د نوي میلادي کال په مناسبت په خپله کلنۍ وینا کې خبرداری ورکړی و که د امریکا اقتصادي بندیزونو لګول او په زور د اتمي وسلو د ختمولو لپاره فشار دوام ومومي، شاید چې د شمالي کوریا ښه نیت پای ته ورسیږي. ټرمپ او کیم جونګ ان تیر کال په جون کې په سنگاپور کې غونډه وکړه او د اتمي وسلو د شمالي کوریا د اتمي وسلو د ختمولو په اړه یو مبهمه معاهده لاسلیک کړه چې په اړه تر اوسه نور مذاکرات نه دي شوي او په ټپه ولاړ دي.
چین په بریا سره یو تحقیقاتي سپوږمکۍ د سپوږمۍ په سطح کېنوله. دولتي تلویزیون ویل چې دا پلټونکې چینج فور نومیږي نن د پنجشنبې په سهار شاوخوا یو میاشت مزل وروسته په سپوږمۍ کېناسته. د تحقیقاتي پلټونکو له کېناستو وروسته سم یوې بلې سپوږمکۍ هم عکسونه رالیږلي وو. دغه سپوږمکۍ د مۍ په میاشت کې سپوږمۍ ته استول شوې وه. دا د چین دوهمه تحقیقاتي سپوږمکۍ ده چې په بریالي ډول یې په سپوږمکۍ کې نه وي. دا تحقیقاتي اله به په سپوږمکۍ د معدني موادو د ترکیب او د چاپیریال په اړه مختلفې څېړنې او سروېګانې وکړي. او د افغانستان او منځني ختیځ د چارو امریکایي څېړونکي پروفیسر لودویک اډمک د 15 نوي کلونو په عمر له نړۍ نه سترګې پټې کړې. نوموړی په معاصر تاریخ کې د افغانستان او سیمې یو نامتو لیکوال او څېړونکی ګڼل کېده. د امریکا د ملي مدافع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي د اډمک په مړینه خپل خپګان څرګند کړ او ویل چې هغه د افغانستان او منځني ختیځ یو وتلی څېړونکی او د افغانستان په سیاسي تاریخ باندې ښه آګاو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. افغان حکومت وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او د یو هیواد د رسمي پالیسۍ ترمنځ توپیر موجود وي، نو ځکه د ډیپلوماتیکو لارو د یو شمیر پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. خو سیاسي شننونکي بیا په دې باور دي چې د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د پالیسۍ په کچه نه دي. رحیم ګل څاروان رپورټ یې په ګډه اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونو ته چې د افغانستان په تړاو یې کړي او ویلي دي چې روسیا او پاکستان دې باید په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف وجنګېږي، افغان حکومت ظاهرا کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو یو شمېر څېړونکي بیا د ټرمپ دا څرګندونې کومه ستراتیژي نه بولي. ټرمپ په خپلو خبرو کې ویلي چې روسیه لومړی شوروي اتحاد او افغانستان ترې روسیه جوړه کړه. روسیه، هند او پاکستان په افغانستان کې دي او دوی باید هلته وجنګېږي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې طالبان او داعش باید پرېښودل شي چې په خپلو منځو کې وجنګېږي. د ټرمپ دې څرګندونو ته یو شمېر څېړونکي د ستراتیژۍ په کچه نه ګوري. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي د ټرمپ دا څرګندونې ناسنجول شوي دي.
د امریکې سیاستونه یوازې د ولسمشر لاس کې نه وي، هلته ډیپ سټیټ یا اسټابلیشمنت چې دا کوم شي د محور د امریکې د سیاستونو دی، هغوی دا مسایل کنټرولوي. نو د ده دغه هوایي خبرې یا ناسنجول شوې خبرې زه فکر نه کوم د پالیسي د کچې اوسیږي یا د امریکې د عمومي بندنې پالیسي برخه اوسیږي. دا په تیر کې هم ثابته شوې ده.
ځینې نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د عامو افغانانو، سیاسینو او نخبګانو ترمنځ د همغږۍ د نشتون له امله امریکا اړه شوه چې د افغانستان د قضیه ځانونه وباسي.
در حقیقت ما شکست خوردیم.
په حقیقت کې موږ ماته وخوړه. نور امریکا حاضر نه ده چې د پخوا په څیر زموږ ملاتړ وکړي. دا کارونه زموږ د کمزوري له امله کیږي.
ځینې نور بیا وایي روسیه او پاکستان غوښته چې امریکا له افغانستان ووزي او دوی به په خپله د افغانستان په جګړه کې ښکیل نشي.
دا به نور هم د افغانستان لپاره دربدري وي چې روسیا دلته جنګیږي یا هندوستان دلته جنګیږي یا پاکستان جنګیږي. هغه به هم نه وجنګیږي، ځکه چې هغه هم داسې مملکتونه وه چې هغو دا غوښتله چې امریکایان دې دلته نه وي، ځکه چې دا په امریکایانو سره دوی دلته خطر حسوي.
ټرمپ که یوې خواته د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف جګړې ته بللي، بل لور ته ټرمپ دا هم ویلي چې طالبانو سره خبرې هم کوي. امریکا له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره په همدې وروستیو کې په ابوظبي کې خبرې وکړې او په پام کې ده چې ډېر ژر به په جده کې هم مذاکرات ترسره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار په غني خیلو او مومندرې ولسوالیو کې د ګډو حکومتي قواوو عملیاتو کې تر ډیر شو کلی نیول شوي دي. چارواکي وایي د ګټلو سیمو د بیرته ساتنې لپاره ځایي پاسونوال ګماري. ذبیح الله غازی په دې اکړه رپورټ را لیکلی.
د ننګرهار په دوه ولسوالیو غنیخیلو او مومندره کې د ګډو حکومتي قواوو عملیات لتیری وی او نیراهی روان دي. چارواکي وایي دواړو ولسوالیو کې تر ډیر شو لوی او واړه کلی نیولې دي. د پوز 201 سیلاب قلوردویان جګړن هارون یوسفزی امریکا غږ ته ویل په عملیاتو کې بهرني ځواکونه وایملتیا کوي.
کوم کلی باندې چې په دغه د عملیاتو په پیل تر دې دمه پورې شو تل شي شي دي، یو ډېر کلی باندې دي چې هغه مضبوط دي، غنیخي ولسوالۍ پورې او مومندري ولسوالۍ پورې اړه لري. د همغه چیرته چې د عملیاتونه
هغه وایي عملیات بریالي دي او د سیمې د دایمي امنیت ساتنې لپاره د ځایي پاڅونوالو امنیتي پوستې جوړي. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي د ګڼو ځایي پاڅونوالو نوې امنیتي پوستې او قرارګاوې کولی شي سیمه خوندي کړي.
عمل به په دغو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکي جذب شوي دي. له وړاندې دوی به په پښو سیمو کې ځای پر ځای ساتنه به دغې سیمو وکړي او په نږدې راتلونکي به د همدغه عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد تورخم لوی لار چوخ نه وخت ستونزې جګېدي ته به هم حل شي.
ولسی خلک هم د ګټلو سیمو دایمي امنیت کېدو ته اندېښمن دي او وایي ډېر کله له عملیاتو وروسته وسلوالې ډلې بیا ځلې خپل زاړه سنګرونه رغي. که څه هم په ژمني موسم کې د وسلوالو د جګړې قوت سړیږي، خو امنیتي ځواکونه وایي هغه سیمې چې ونیسي نو بیا ځل پرې کلم وسلوال نشي حاکم کېدی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د راتلونکو ولسمشري ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې پر لومړۍ ورځ یوازې یوه نوماند لطیف پدرام ځان کاندید کړ او بل نوماند محمد حکیم تورسن که څه هم د نوم لیکنې لپاره کمیسیون ته تللی و خو د دومره سیال د نشتون له امله یې له نوم لیکنې پاتې شو. حکمت سروش په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه نن په رسمي ډول پیل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دوو میرمنو په ګډون 23 کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړي. د دوی په خبره نوماندان د جنوري میاشتې تر 20 د نوملیکنې لپاره وخت لري.
هغه کسان چې دوی غواړي ولسمشری ټاکنو ته ځان نوماند کړي، دوی باید مسلمان واوسیږي، د افغانستان تابعیت ولري، د بل هیواد تابعیت ونه لري، قانوني سن یې پوره کړی وي، او همدا ډول د 100,000 کسانو تذکیري، هغه تذکیري چې هغه سټیکر شوی وي، سټیکر نمبر باید ځان سره ولري، او 1,000,000 افغانۍ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره کیږي.
ټاکل سوی و چې ولسمشریزې ټاکنې د روان کال د اپریل پر 20 ترسره سي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د یو لړ تخنیکي ستونزو او ښه تیاری لپاره یې دغه ټاکنې 3 میاشتې وځنډولې، چې ورسره به د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې هم ترسره سي.
په دغه 3 میاشتنی ځنډ کې به مونږ اصلاحاتي پروګرامونه تر لاسه لاندې ولرو او کوشش به د دې وکړو چې هغه تېروتنې او اشتباهات چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې مې درلودې هغه یو ځل بیا تکرار نشي، د رای ورکوونکو په لیست کې پوره اصلاحات راشي، او همدا ډول د ټولو همکارانو ارزیابي ترسره شي، هغه کسانو چې واقعا ښه کار ترسره کړی دی مسؤلیت په ښه ډول سره پرمخ وړی هغوی مکافات شي، او هغه کسانو چې خپل مسؤلیت په درسته ورسره مخته نه دی وړی د دې ترڅنګ چې مزاجات کېږي به او له دندو څخه به میسته کېږي.
نن د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پر لومړۍ ورځ لطیف پدرام په رسمي ډول نوملیکنه وکړه. بلخوا محمد حکیم تورسن چې په 2009 کال کې هم ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو، د ولسمشریزو ټاکنو د نوملیکنې لپاره کمیسون ته راغلی، خو داغه د دویم مرستیال د نشتون له امله یې نوملیکنه بلې ورځ ته پاتې شوه.
کمیسون باید د هیچا په ګټه کار ونه کړي، ټولې هڅې باید د افغانستان د مظلومو او بیچاره خلکو لپاره وي، نه باید د حکومت تر اغیزې لاندې راشي او نه هم د څو زورواکو او رهبرانو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیلوي چې دغه کمیسون تر دې مهاله د 10 ولایتونو د ولسي جرګې د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان کړې، او لا هم د کابل، بغلان او کوچیانو د ټاکنو لومړۍ پایلې نه دی اعلان شوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو. په سپین ماڼۍ کې له غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګرس دیموکرات مشان د حکومتي ادارو په پرانستلو سلا نه شول. ولسمشر ټرمپ د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي، خو دیموکرات وکیلان د دغې بودیجې له ورکولو انکار کوي. د مطلب نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا سرحدي قواو د سشنبه په ورځ له مکسیکو سره په سرحد کې د مهاجرو د مخنیوي لپاره له اوخکي بهونکو ګاز څخه استفاده کړې ده. دلته په واشنگټن کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر سرحد د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس نه د 15 میلیارد ډالرو مطالبې ته دوام ورکوي. ولسمشر ټرمپ وایي چې مرستیالې مایک پنس د دغه مبلغ د نیمې برخې د ترلاسه کولو پر سر له هیڅ لوري سره سازش او مصلحت نه دی کړی.
موږ د 15.6 میلیارد مطالبه کوو، نه 2.5 میلیارد، نه چا ویلی چې 2.5 میلیارد. موږ د ملي امنیت په اړه خبرې کوو.
ولسمشر ټرمپ د بندو دروازو تر شا په کانګرس کې د دیموکرات ګوند او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د مشرانو سره ولیدل. د غونډه بې نتیجې پای ته ورسیده. ولسمشر پاس لاغه چې د کانګرس غړي خپل مشران وټاکي، د جمعې په ورځ بیا له قانون جوړونکو سره د مجلس غوښتنه کړې ده. په پام کې ده چې نانسی پلوسی د امریکا د استازو د مجلس د نوې رئیس په صفت وټاکل شي.
زموږ پوښتنه له ولسمشر او جمهوریت غوښتونکو څخه دا ده چې ولې هغه څه نه مني چې تاسو پخوا کړي دي، څو حکومت خلاص او د سرحدي امنیت د مذاکراتو په خاطر 10 ورځې ولرو.
دیموکراتان به نن د استازو د مجلس رهبری واخلي او هغه قانون ته برای ورکړي چې له مخې د سپتمبر تر میاشتې پورې ټولو بندو ادارو ته بودیجه ورکول کیږي. که دغه قانون د سنا مجلس لخوا هم تصویب شي، ممکن ولسمشر له منلو انکار وکړي.
هر څومره وخت چې نیسي ودی نیسي، زه چمتو یم. ګومان کوم چې ولسونه فکر کوي زه په حق یم.
د امریکا د فدرال حکومت ځینې ادارې له 2 اونیو را په دې خوا بند دي، او څن ناسه 800,000 مامورین تعطیل او یا هم له تنخوا پرته کار کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د پکیا یو شمیر اوسیدونکو د ملي یووالي په حکومت انتقاد کړی چې د خلکو غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی ګواښ کړی چې که د ملي یووالي د حکومت مشران له دوی سره په کړو ژمنو عمل ونکړي، د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو په ګردیز کې د یوې راټولېدنې پر مهال د ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټولو ولایتونو له خلکو سره یې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. قومي مشر حاجي حنیف احمدزي دې راټولېدنې ته وویل چې د قدرت پر سر د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې پیچلې کیږي.
متاسفانه وایم چې په ولسو کالو کې جنگ مدیریت نسوای کړی، ورځ په ورځ باندې پراخی پیدا کوي. دغه دولت چې تعهدات ورکوي افرادو ته، اشخاصو ته، ملت ته، کونډې ته، رنډې ته، یتیمانو ته، د دوی بچیان نه مري، د دوی معجزان نه مري، غریب ولس مري او کونډې پاتې کیږي، رنډې پاتې کیږي.
دوی د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په برخه کې هم پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیوکه وکړه چې ګنې هغه پرمختیایي پروژې تطبیق نه شوې کړی چې له پکتیاوالو سره یې پرې ژمنې کړې دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي سره له دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی درجه ته د پکتیا د ارتقا حکم ورکړی، خو تشکیلات او امتیازات یې همغه د دریمې درجې ولایت دي.
پکتیا ته حوزې روغتون ورکړی، مګر متاسفانه حوزې روغتون د یو ولسوالۍ تشکیل نه لري. مچلغو بند نری بندای مزاسي کار جریان نه لري. د زورمت سړک، جاجوی سړک، ګردیس پټان سړک قرارداد سوی، مګر اوسه پورې عملی چاره نه دي شروع شوی. صنعتي پارک د جوړدلو ټول کارونه تر سره سوي دي، مګر متاسفانه عملی چاره نه دي شروع شوی. د ټول کاغذ مخ پات سوي دي. رئیس جمهور موږ ته دغه وعده کې پاتې راغلی ده.
دا او دې ته ورته نورې هغه پرمختیایي پروژې بلل کیږي چې جمهور رئیس په ګډون له کابل نه راغلو جګپړو چارواکو یې په ځلونو د پکتیالو خلکو سره د تطبیق ژمنې کړې دي. دغو راټولو شویو قومي مشرانو او مدني فعالانو ګواښ وکړ چې که ولسمشر له پکتیاوالو سره کړې ژمنې ژر عملي نه کړي، د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
موږ په شپږ نیم فیصد رایې پکتیا، حتی لوی پکتیا، چې له یو قوم نه بل ته، له بل قوم نه بل ته اشرف غني ته رایې ورکړې دي، ولې موږ ته بېخي په دې سترګې نه دي کتلي چې دا د افغانستان د ملت یا اتباعو له جملې نه دي که نه دي. موږ ډېر خفه یو.
په ورته وخت کې د پکتیا د والی ویند عبدالله حسرت له آشنا راډیو سره په خبرو کې رد کړه چې ګنې دولت د پکتیاوالو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. هغه وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې پکتیا کې ګڼ شمېر لویې او وړې پرمختیایي پروژې تطبیق شوي، او یو شمېر هغه پرمختیایي پروژې چې نننۍ راټولېدنې د تطبیق ویلي نږدې راتلونکی ترسره کیدونکي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندز ښار کې د ترافیکي ګډوډۍ له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. په پیاده روانو کې دوکاندارانو سودا ایښي او عام خلک له موټرو سره یو ځای په قیر سړک ګرځي. ګلرحیم یزمن په همدې ستونزې رپورټ رالیږلی.
په لسګونو لاسي کراچۍ چې ډول ډول شیان پرې خودل شوي د قندوز د ښار په عمومي سړک ولاړې دي. په خوا به دغه لاسي کراچۍ په فرعي سړکونو کې ودرې دي، خو اوس ځکه عمومي سړک ته راوتي چې د فرعي سړکونو څنډې د موټرو د پارکینګ په خاطر ځنګړې شوي دي. کراچیوانان وایي چې په سرایونو کې سودا نه کیږي، نو ځکه د قیر سرک په سر خپله تازه میوه، سبزیجات او نور شیان پلوري. په سرای کې زموږ مزدوري نه کیږي. تیر کال هم په سرای کې ځای را کړی و، سبزیجات یې خراب شوي وو. د ښاروالۍ څو کسو پولیسو له سهار راهیسې یو شمېر کراچیوانان د ښار په کوڅو کې له ډکو کراچیو سره یوې خوا او بل خوا وځغلول، خو اخیر هم پر خپل پخوانی ځای ودرېدل. یو تن کراچیوان فضل چې له سهاره یې د ښار په ټولو کوڅو کې کراچۍ ځغلولې پر ښاروالۍ تور لګوي او وایي پنځوس افغانۍ اخلي او موږ دلته پرېږدي، که غرغره لري، دار لري او چنګک لري، نو دی وایي چې مادي پرې را وزړی. څوک چې پیسې نه ورکوي هغه زغلوي او که څوک پیسې ورکړي د سړک په منځ هم ودرېدلی شي. کراچیوانان د ښاروالۍ مامورین په پیسو اخیستو تورنوي، خو د قندوز ښاروالۍ د خپلو مامورینو لخوا د پیسو اخیستل ردوي. دا چې ولې کراچیوانان د قیر سړک په منځ کې ولاړ دي یو تن یې داسې دلیل وایي: که یوازې زه وروسته ودرېږم بل یو زما مخې ته ودرېږي، ټول دې شاته ودرېږي چې زه هم شاته ودرېږم. د قندوز د ښار سړکونه 3 متره پیاده رو لري چې هغه کې هم د هوټلونو د کباب پخولو کورې د دوکاندارانو سوداګانې او لاسي کراچۍ ولاړې وي. پیاده خلک په دې خاطر پر قیر سړک روان وي چې پیاده روونه بند دي. زلمی د عمومي قیر سړک پر منځ را روان دی، هغه د خپل راتګ علت داسې وایي: د قیر سړک په منځ ځکه را روانم چې کراچۍ او نورو شیانو پیاده رو بند کړی دی، هلته د تګ لار نشته. احمد فهیم د ښار یو تن دوکاندار دی، هغه په دې خاطر چې سودا یې وشي او خلک یې سودا وویني په پیاده رو کې د غوړیو بوشکې او بیلرونه یې خودی دي. که زه خپل مال پیاده رو ته ونه باسم خلک مال نه ویني او نه یې اخلي. د قندوز یو تن ترافیک محمد قاسم د ښار د بې نظمۍ په اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
دا دستکی کراچی دی ډیر مزاحمت کې هر ځای دریږي، دغه مونږ ته ډېر ستونزې مسره دي. پیاده روونه غونډې تل په ښاروالۍ نه د تفنګونه ایښي دي، پیاده روونه بند دي، خلکو مشکل دي، عمومي سړک ته راځي.
د قندوز ښار تقریبا 50 کاله پخوا جوړ شوی. دغه ښار په هغه وخت کې د 50,000 نفوس په خاطر جوړ شوی و، خو اوس د قندوز د ښار نفوس له 500,000 څخه هم اوښتی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټ کی: د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د امریکا پر ځای روسیا او پاکستان باید په افغانستان کې وجنګیږي. ټرمپ د امریکا د پخواني دفاع وزیر جیمز میټس له کړنو نه هم ناراضګي څرګنده کړه او ویل چې هغه د افغانستان جنگ سم نه سنبالوه. ټرمپ ویل چې طالبان او داعش باید پرېښودل شي چې په خپلو منځونو کې وجنګیږي، ځکه چې دواړه زموږ دښمنان دي. متحده ایالات له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې سره په جنګ بوخت دي او شاوخوا 14,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پراته دي. یو افغان کارپوه مشتاق رحیم امریکا غږ ته ویل چې د ټرمپ خبرې هوایي دي او د متحده ایالاتو د رسمي پالیسۍ نمایندګي نه کوي. په عین وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست د جهاد په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو نیوکه کړې او د وضاحت غوښتنه کړې. د ارګ په مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي تیرې په مقابل کې افغانانو د خپلې ازادۍ د لاسته راوړلو په خاطر پاڅون کړی و. په بیان کې راغلي دي چې ټولې نړۍ ملاتړ کاو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په څو پریکړو کې په غوڅه اکثریت بېل قاعده او شرط نه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ وتلو غوښتنه کړې وه. جمهور رئیس ټرمپ پر یو شمېر امریکایي جنرالانو باندې هم انتقاد وکړ او ویل چې هغوی ونه کړی شو په افغانستان کې طالبانو ته په نظامي برخه کې ماتې ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د محل ویش په اساس نن د پنجشنبې ورځ د مرغومي 14 د کاندیدانو د لومړنۍ ورځ وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان زبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل چې دغه پروسه نن رسمن شروع شوه، خو تر اوسه پورې یو کاندید هم د نوم لیکنې لپاره کمیسیون ته مراجعه نه ده کړې. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پلخمري د ښار په اړوندو امنیتي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 10 پولیسان وژل شوي دي. د بغلان ولایتي شورا دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښنې وړ بللی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې یا IOM په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال د ایران او پاکستان څخه باندې 8,000 افغانان خپل وطن ته راستانه شوي دي. دغه وزارت وایي چې اوس هم نږدې 1,000,000 افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې پراته دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن د پنجشنبې په ورځ د مرغومي په 14 د هند د ملي امنیت د سلاحکار په بلنه نوي ډیلي ته سفر کړی دی. د ملي امنیت د شورا په یوه لنډه اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلي محب دا سفر د خپل هندي سیال ایجنټ ډول په رسمي بلنه کړی دی.
د
درنو اویدونکو دو منیم ساته خبری پختو خبرونه هم په همدیزی پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلیږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.